پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا خبرې چې یوازې دوه ډلې په افغانستان کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه کوي ردوي، او وایي چې شل وسلوالې ډلې په افغانستان کې وسلوال فعالیت لري. د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې سره د حقاني شبکې له برمتې خوش شو، وایي چې په برمته کې یو ماشوم وژل شوی او پر ښځه یې جنسي تیری شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پر ایران تور پورې کړ چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ته ملاتړ برابروي، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر تیره شپه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې په ایران به فشارونه زیات کړي. بشپړ خبرونه واوري. هغه کاناډایی چې په دې اونۍ کې له خپلې امریکایي میرمنې او درې ماشومانو سره د حقاني شبکې له برمتې په پاکستان کې خوش شو، وایي چې د بند پر مهال یو ماشوم وژل شوی او پر ښځه یې جنسي تیری شوی. جوشوا بویل کاناډا ته په رسیدو وویل د پر ښځې کایتلین کولمن یو ساتونکي د هغه د قمندان په مرسته جنسي تیری کړی او د ماشومه یې وژلې ده. نوموړي له افغان چارواکو څخه وختي چې د دې جنایت ترسره کوونکي د محاکمې ته راکاږي. امریکایي کایتلین کولمن او د هغې کاناډایي میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقاني شبکې تختولي وو. کولمن په تیرو 15 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا وویل پاکستانی ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ شخورلی. ذکریا زیاته کړه چې اسلام آباد د ګڼډ دښمن پر ضد چمتو دی که چیرته واشنگټن معلومات ورسره شریک کړي. دا چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته او خلاصه شوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان مننه وکړه او ویې ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره نورې هڅې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او القاعده شبکې ملاتړ کوي. ټرمپ بیګا په ټلویزیونی وینا کې چې تر ډېره حده د ایران لپاره د امریکا پر پالیسۍ متمرکز و، ویل
The regime remains the world's leading state sponsor of terrorism and provides assistance.
د وای د ایران د رژیم له هم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکخ ملاتړ کوونکې د القاعده، طالبان، حماس، حزب الله او نورو تروریستي شبکو ته مرسته ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا په سلګونو پوځیان په افغانستان او عراق کې د هغه ډلو په حملو کې وژل شوي چې د ایران له لوري یې ملاتړ کېده. د بدخشان امنیه قمندان جنرال عبدالخالق اقصایی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورواستوي. جنرال عبدالخالق ازادۍ راډیو ته په ورته وخت کې د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د عملیات به ژر پیل شي.
تقریبا دو سال میشه که ولسوالی وردوج و یمگان
د طرف دوی تقریبا دو کلونه کیږي چې د یمگان او وردوج ولسوالی د طالب وسلوالو په لاس کې دي. سیمه ستراتیژیک ارزښت لري، خو غرونه سوبلو بوردی او یوازې د مرکزی حکومت په مرسته عملیات ممکن دي. د بدخشان امنیه کمانډان زیاته کړه چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ له 300 تر 400 سو بهرني وسلوال جنگيږي. د پوینا په وردوج او یمگان کې زیات بهرني وسلوال د منځنۍ اسیا د هیوادونو دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تیره شپه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې پر ایران به فشارونه زیات کړي. د ایران رژیم یو سرکشه رژیم یاد کړ. ډونالډ ټرمپ وویل که چیرته ایران په اټومي تړون کې جدي ستونزې هوارې نه شي، له دې تړونه به ووزي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې خبر په عکس العمل کې ویل چې امریکا د یو نړیوال تړون پر ضد دریس خپل کړی. د روحاني په وینا دا کار به د واشنگټن د انزوا سبب شي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو د ولسمشر ټرمپ له دې خبرې سره مخالفت وکړ چې ایران د اټومي تړون څارنه کمزورې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د دریس ستاینه وکړه، او سعودي عربستان وویل چې د ایران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ جدي ستراتیژي ستایي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران لپاره د خپل حکومت پر پالیسۍ په خبرو کې د ایران پر سپایو پاسداران انقلاب د بندیزونو اعلان هم وکړ.
I am authorizing the Treasury Department to further sanction.
ترامپ وایي زه د خزانه وزارت صلاحیت ورکوم چې د ایران پر سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد ډلې پر چارواکو استاذ او شریکانو د تروریزم د ملاتړ لامل نور بندیزونه ولګي. د امریکا د خزانه وزارت په ایران کې د دریو سازمانونو نمونه هم خبر کړي چې له سپای پاسداران انقلاب سره تخنیکی او مالی مرسته کوي. او روسیه پرون شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو څیړونکي په دې کې پاتې راغلي چې په دې اونۍ کې د سوریې په یو هوایي ډګر کې د سارین په نوم د زهرجن ګاز د نخوا ولامو درک معلوم کړي. لویدیځ هیوادونه وایي دغلته دا ډول ګاز په اپریل میاشت کې پر ولسي خلکو کارول شوی. د ملګرو ملتونو ځانګړې ډله چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه کار کوي په دې اونۍ کې د روسیې تر فشار لاندې موافقه وکړه، مخکې له دې چې د سوریې د خان شیخوم په خارګوټي کې د اپریل د 4 مینیټې د کیمیاوي برید په اړه رپورټ خپور کړي. د شایرات د هوایي ډګر لیدنه کوي. روسي چارواکو ویلي دا څېړونکي چې د هوایي ډګر ته ورغله نمونې وانخستې او نه یې دقیقه څېړنه وکړه. دا خبر
له ازادي راډیو مود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وی د امحال په افغانستان کې د دولت ضد شل وسلوالې ډلې فعالیت لري.
دا نګدي شل یا د شل تزيات روسي ګروپونه کیږي. دا ټول دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال دي.
د ننګرهار په حسکمینه ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شوي دي او د سیمې خلک وایي افغان ځواکونه باید نیول شوي سیمې وساتي.
حکومت نه مم غوښتنه دی چې کومې سیمې دوی ونیسي یا د خپل تصرف لاندې راولي هغه باید وساتي او دا غوښتنه دفاع وکړي.
د کابل چاپ مطبوعاته کتنه له هم لرو دا مری چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د فشارونو د زیاتولو ژمنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 7.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وی لشلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا مسأله اوس ټوله نړۍ ته واضح شوې ده. د دې وزارت وی دولت وزیر له هغه ورسته دا څرګندونې وکړې چې په خواني ولسمشر حامد کرزی بیا په افغانستان کې یوازې دوه ډلې چې طالبان او داعش دي په فعالیت تورن کړي. د افغانستان د ملي شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم وی چې په افغانستان کې د نړۍ بیلابیل تروریستان په مختلفو نمونو فعالیت کوي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات برابر کړي دي.
بلې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې بیلابیل تروریستي ډلې دغه ډلې په څلورو برخو ویشل شوې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې نړیوالې سیمه ییزې د پاکستان اړوند او په خپل کورنۍ تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي چې شمیر له شلو څخه هم اوړي. د خغلی وزیري په خبره دا چې په افغانستان کې ګڼې تروریستي ډلې فعالیت کوي په دې مسلې د نړیوالې ټولنې په ګډون ټول پودي.
دا ټول سره جام کې دا نګدې شل یا د شلو څخه زیات تروریستي ګروپونه کیږي. نو دا ټول دنیا ته معلوم دی او په افغانستان کې دوی فعال ګوره. موږ د ټولو ډلو په مقابل کې یو شانت مبارزه کوو. تنها د طالبانو د حقانی ډلې چې هغه که افغانان دي د هغوی په حق له فرق نه دی چې هغوی لپاره د سولې دروازې هم خلاصې دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې البته له دې خبرې سره مخالفت خو چې په افغانستان کې نږدې شل او یال هم له دې څخه زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ښاغلي کرزی په خبره په افغانستان کې طالبان او داعش د افغان حکومت پر وړاندې عمده تروریستي ډلې دي چې فعال دي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم د تیرې پنځشنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار په پیغونډه کې ویل چې د نړۍ بیلابیل تروریستان په مختلفو نمونو په افغانستان کې دوی راټول شوي دي او دلته فعالیت کوي. خو د ښاغلي اتمر په خبره افغان ځواکونه پر وړاندې په میړانه جنګیږي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوه هن به وی چې په افغانستان کې په دې کې شک نشته چې مختلفې تروریستي ډلې فعالیت کوي خو عمدتا طالبان او داعش دوه هغه فعال ډلې دي چې افغان حکومت ته سرخوږی جوړ کړی دی. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د دا حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې دفاع وزارت د پخوانی ولسمشر د دې سرګندونو چې وای په افغانستان کې یوازې طالبان او داعش فعالیت کوي، وای چې په افغانستان کې شل داسې وسلوالې ډلې دي چې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیت او تروریستي اعمال ترسره کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم وای چې زیات شمیر تروریستان په مختلفو نومونو په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې اړه د چارو د کارپو قدرت الله زواک سره زموږ همکار واصل وسال مرکه کړی ده.
ټول مهمه خبره ده چې موږ د تروریزم د تعریف او د تروریست د تعریف لپاره متاسفانه په نړیوالو عمومي حقوق کې تر اوسه پورې کوم ځانګړي قواعد نه لرو، او له تروریزم او تروریستي مسایلو سره موږ دائم سیاسي برخورد لرو. یعنی دولتونه دا ټاکي چې کومه ډله تروریست ده او کومه ډله تروریست نه ده، څوک تروریست ده او څوک تروریست نه ده. په همدې خاطر باندې په دې برخه کې د نظرونو د اختلاف شتون حتمی خبره ده. یو ډله به مثلا 15 ډلې تروریست بولی، بل ډله به لسدولس بولی، بله به ډله به هېڅ یو نه بولی. یعنی دغه د اختلاف نظر شتون په دې برخه کې د دې برخې د سیاسي ماهیت نه اخیستل شوی ده، ځکه سیاسي لیدلوري تفاوت کوي. حقوقي قواعد په زمینه کې شتون نه لري. په همدې خاطر باندې احتمال د دې ځي چې اختلاف نظر په دې برخه کې پیدا شي. د افغان دولت کومه لیدلوری کوم لیدلوری چې د دې موضوع په وړاندې فکر کوم هغه تر ډېره حده پورې واقعیت ته نږدې ده، ځکه موږ په پاکستان کې داسې تروریستي ډلې لرو چې هغوی په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې په بېلابېلو ډولونو باندې مداخله کړې ده. اوس حقاني ډله موږ په هېڅ صورت نه شو کولای چې د طالبانو یوه ډله وبولو. په عین حال کې د لشکر طیبې او جیش محمد او هغه نورې ډلې چې اصلا په پاکستان کې تشکیل شوي دي، منتها په افغانستان کې هم دوی مداخله لري.
او له کومو ډلو ډېر ګواښ افغانستان ته متوجه ده؟ ستاسې د تحلیل سره سم تاسو خو ویل چې ډېرې زیاتې ډلې په افغانستان کې موجود دي، یعنی یوازې دوه ډلې نه دي چې یو شمېر کسان دا ادعا کوي چې یوازې دوه ډلې دي په افغانستان کې. نو ګواښ له کومو ډلو ډېر افغانستان ته موجود دي؟ تهدیدات له کومو ډلو ډېر دي؟
بالکل، هغه ډلې چې په افغانستان کې متاسفانه ټولنیز اغېز ځای لري، یعنی د طالبانو ډله ده که متاسفانه بنا پر هغه تیروتنو غلطیانو باندې چې زموږ بهرني همکارانو یا نړیوالو قدرتونو دلته په افغانستان کې وکړل، او ټولنیز کچه باندې د دو په وړاندې غبرګونونه راوپارول، هغه خلک بیا له طالبانو سره جذبېږي. زه فکر کوم د طالبانو ډله تر ټولو ننګونکې ډله ده د افغانستان د راتلونکي لپاره. د دې ترڅنګ داعش هم ډېر وحشي او ډېره خطرناکه ډله ده. هرچند د القاعدې موضوع نوره ډېر اکته شوې ده، ګوښه شوې ده، منځوي شوې ده، هغوی نورې جدي ګواښ نه بلل.
او د دغو ډلو د اړیکو روابطو د یو بل سره د نږدېوالي په تړاو باندې څه نظر موجود دی؟ تاسې څه ویل لرئ چې دوی یو بل سره څومره نږدې دي، یو بل سره څومره په رابطه کې دي؟
زه فکر کوم په خپل ډیره غټه کچه ستراتیژیکي چې د امریکا د شتون په وړاندې د دوی غبرګون ده، او هغه اسلامي داعیه چې دوی لري متاسفانه په غلط شکل باندې تفسیرېږي، هغوی په دې کې دوی سره مشترک دي. تکتیکونو کې په وړو اهدافو کې او همدارنګه په هغه خپلو تمویل په امکاناتو کې د خشونت د کچې په مسایلو کې په شیانو کې زه فکر کوم دوی سره ډېر ورته نه دي، او د دو ترمنځ اختلافات ډېر عمیق او شدید دي، ځکه چې دوی معمولا د څو هیوادونو لخوا تمویلېږي.
قدرت الله زواکو چې په افغانستان کې د فعالو تروریستي او وسلوالو ډلو پر ضد د وسلوالو ډلو موجودیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سمله مرزي احمدزی څخه د دې سات اقتصادي خبرونه ورو.
د د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي په پام کې ده چې په هلمند کې د ټاپي پروژې د اقتصادي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي یو کانفرنس جوړ شي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل ټاپي نلیکه د هلمند ولایت له ځینو سیمو نه تیریږي او باید خلک دغه پروژې د اقتصادي اهمیت او پلي کېدو په اړه اړخیز معلومات ولري. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال میلیونونه متر مکعب ګاز له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. افغان حکومت وایي هر کال به دغه پروژې له درکه افغانستان $700 میلیونه ترلاسه کړي او آن په زرګونو کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکارۍ یا سارک د سوداګریزو خونو په کلنۍ غونډه کې د سوداګرۍ او پانګونې پر فرصتونو خبرې کیږي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د دغې غونډې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر هدف دا دی چې سارک هیوادونو په کچه باید پانګونه وشي، مشخصا د جنوبي آسیا هیوادونو کې هغه فرصتونه چې شته دي او همدارنګه د ګډ پانګونې په برخه
خغلی پسرلی وی افغان پلاوی با پده غونده که پا افغانستان که دشت طبیعی سرچینو او پده برخه که ده پانگوانی پاده ده غونده گدونوالو تا معلومات ورکدی. ده سار کلنه ناس تا ده روان کل ده اکتوبر پا درویشت منیتا په هند که جوری که او دری ورزی دوام کهوی. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1550 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درینې منۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1780 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 20 او 1 لیتر ډیزل په 46 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 45 پوله، یو ایرو 8 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 610 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له مرزي احمد زيد څخه واوریدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو زیاتولو ژمنه وکړه. هغه دا هیواد یو سرکش رژیم وباله او خبرداری ورکړ چې له هغه اټومي تړون څخه به ووځي چې تر ډیرو جنجالونو وروسته ورباندې موافقه شوې ده. د دې تړون له مخې ایران خپل اټومي فعالیت محدود کړی، په بدل کې له ایران ځینې نړیوال بندیزونه لرې شوي دي. صالح محمد صالح دا مسئله تعقیب کړې ده، په سټوډیو کې راسره ده. صالح صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې چې تېره شپه وه دا تړون څنګه وبله او نورې څه خبرې وکړې؟
بلې، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ دغه اټومي تړون ته په اشاره وویل غټې نیمګړتیاوې لا هم سمې سوي نه دي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه د ایران په وړاندې د پالیسۍ په اړه د اعلان پر مهال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو خبره ونه کړه، خو دا یې هم تایید نه کړه چې ایران د دغه تړون مطابق عمل کوي. ښاغلی ټرمپ وویل له کانګرس څخه به غوښتنه وکړي داسې یو قانون تشکیل کړي چې پر تهران اضافي فشارونه لګوي او دغه هیواد ونه کړی سي اټومي وسلې جوړې کړي. د امریکا ولسمشر پر هغه څه انتقاد وکړ چې د بالستیک میزایلو د ازموینې د دوام او په منځني ختیځ کې د سختریزو د ملاتړ له کبله د اټومي موافقې له روح څخه د تهران سرغړونې وبللې.
While the United States adheres
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د ګډ عمل هر اړخیز پلان له مخې خپل تعهد ته ژمن پاتې شوي، د ایران رژیم په منځني ختیځ او تر هغه هاخوا د شخړې ترور او کرکچ پراختیا ته ادامه ورکړې ده. تر ټولو مهمه دا چې ایران د اټومي تړون له روح سره سم مخکې نه ځي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر دغه تړون انتقادونه کړي و. دا یوه له تر ټولو بعد موافقه بللې وه چې امریکا ورباندې مذاکرې کړي دي. د امریکا د قوانینو له مخې مراد صاحب ولسمشر اړ دی چې په هرو نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې آیا دغه ایران د اټومي موافقې له شرایطو سره سم عمل کوي او کنه. دغه موافقه په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د منی پر مهال لاسلیک سوچ له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه لکه تاسو چې یادونه وکړه محدود کړل، په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لری سول.
د ډونالد ټرمپ د دومره سختو څرګندونو پر وړاندې د ایران ولسمشر یانو چارواکو عکس العمل خوده ده.
بلی امغه سي چې د امریکا ولسمشر سختې څرګندونې وکړې، د ایران ولسمشر هم په یو ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې وینا وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني په یو ټلویزیوني وینا کې عکس العمل څرګند کړ. شغلی روحاني وویل د امریکا متحده ایالاتونه د یو نړیوال تړون پر خلاف درېدلې دي.
اما اگر روزی منافع ما تامین
که کوم ورځ مو ګټ تامین نشي او زموږ مقابل اړخ هڅه وکړي خپل تعهدات تر پښو لاندې کړي، پوه دي شي چې ایران به یوه شېبه هم چوپ پاتې نشي، هغوی ته به ځواب ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د سپای پاسداران انقلاب پر ځواک سخت بندیزونه اعلان کړل. دغه بندیزونه د هغه څه له کبله پر دغه ځواک اعلان شول چې ښاغلی ټرمپ له ایرانه بهر د دې ډلې جګړه او ترور وباله، خو تهران خبرداری ورکړی چې په دې اړه به یو مناسب ځواب ووایي.
د ایران په اټومي موافقه کې نه یوازې امریکا او ایران ول سالی صاحب، د نړۍ نور قدرتونو او ملګری ملتونو آیا نورو هیوادونو نورو سازمانونو عکس العمل خوده د ټرمپ د روسي سرګندونو په
باب؟ بله، د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویل هیله لري چې له ایران سره سوی تړون به پر خپل حال پاتې سي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی دا یو قوي اټومي موافقه وبلل چې د هغې په وینا کار ورکوي. هغې وویل دا موافقه یوازې د یو رهبر لخوا نسی پسخه کېدلی. په همدې حال کې د اټومي وسلو د لمنځوړلو هغه نړیوال کمپاین چې په وروستیو کې د نوبل د سولې جایزه هم وګټله ویلي د ولسمشر ټرمپ فیصله چې ګواکې دغه اټومي موافقه کار ورکوي د اټومي وسلو د خپرېدو احتمال زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې پر اټومي موافقه په مذاکرو کې نامغه وخت برخه درلوده، پر ولسمشر ټرمپ تور ولګوه چې یو نړیوال بحران ته لمن وهي. سعودي عربستان چې په مدني ختیځ کې د ایران د حکومت له لویو رقیبانو څخه دی ویلي چې د تهران په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د تهاجمي ستراتیژي ملاتړ کوي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د ولسمشر ټرمپ د فیصلې هرکلی کړی، دا یې له زړورتیا ډک اقدام بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف، د فرانسې، بریتانیا او جرمني حکومتونو، نورو سازمانونو او هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ پر وینا د غراز له ایران سره د اټومي تړون په اړه عکس العملونه ښوولي دي.
ډېره زیاته مننه. د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ د بیګانه څرګندونو په باب مو د سالی محمد سالی رپورټ ورید.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هغه کناډایی امریکایی کورنۍ چې په پاکستان کې له اسارت خلاص شول تیر شپه وخت نا وخت تیر شپه کاناډا ته ورسیدل. دغه کورنۍ 15 کاله دمخه په کابل کې برمته شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا ویلي پاکستاني ځانګړو ځواکونو دغه کورنۍ د اکتوبر په 11 د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ وشخوروله. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
امریکایی کتلن کولمن او د هغې کاناډایی میړه جوشوا بویل په 2012 کال کې حقاني شبکې تښتولی وو. د راپورونو له مخې کولمن په تیرو 15 کلونو کې د اختطاف پر مهال درې ماشومان زیږولی دي. جوشوا بویل کاناډا ته له رسیدو سره سم رسنیو ته وویل چې حقاني شبکې د دوی یوه کوچنۍ لور ووژله او د تیرو کلونو په ترڅ کې یې د اسارت پر مهال د دې پر ښځې جنسي تیری کړی دی. نوموړي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دغې ډلې سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت او امریکا حقانی شبکه پر افغان او بهرنیو ځواکونو او اهدافو د ډلیزو خونړیو حملو مسؤوله بولي. کابل او واشنگتن دواړه ټینګار کوي چې د پاکستان استخبارات ISI له حقانی شبکې سره اړیکې لري او د ډلې ته په آزاد توګه د فعالیت زمینه برابره کړې ده. خود پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نفیس زکریا وویل پاکستانی ځانګړي ځواکونو دغه کورنۍ د امریکا د استخباراتو د اطلاعاتو پر بنسټ وژغورله. زکریا زیاته کړه اسلام آباد د ګډ دښمن پر ضد چمتو دی که چیرې واشنگتن معلومات ورسره شریک کړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د حقاني شبکې او نورو سختاریزو پر ضد چې د دوی په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي څه نه دي کړي. د چهارشنبې په ورځ چې کله دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ له برمته خلاص سوه، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان وستایه، خو ویل چې اسلام آباد باید په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره نورې هڅې وکړي. امریکا حقانی شبکه په تروریستي لیست کې شامل کړي ده. حقانی شبکه په خوا د دغه امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصون په بدل کې د انس حقانی د خوشی کې دوه غوښتنه کوله. انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی دی چې په کابل کې زندانی دی. امریکایي چارواکي وایي چې یو شمېر نور امریکایان هم په افغانستان یا پاکستان کې له وسلوالو ډلو سره په اثرات کې شپې تېروي. په دوی کې یو هم په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد شپېته کلن کیوین کینګ دی چې تیر کال د اګست په میاشت کې وتښتول سو. همداراز لیکواله پاول اوربي چې 2 کلن ده په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې برمته سوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدنې غره هر په هڅ کمینه ول سوالي کې د داعش پر ضد افغان ځواکونو پر عملیات پیل کړی دي چې د حواله لاري الوتکې مرسته کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات باید د تیرو دریو زلو په څیر نیمګړی پاتې نشي او کوم سیمې چې نیول کېږي هغه باید افغان ځواکونه وساتي. له ننګرهار په زموږ همکار شاه محمود شینوارې رپورټ لري.
په هسکمینه ولسوالۍ کې د څلورم ځل لپاره د دایښ وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. خو د دې ولسوالۍ قومي مشران د غروان عملیات د سیمې د خلکو په زیان بولي او په خبرې امنیتي ځواکونه دایښ نه ځپي، یوازې خلک مجبوره کوي چې بې کوره شي. دوی وایي که دا عملیات د تیر په تیر په نیمه کې بیا ځنډول کېږي او یا هم درول کېږي، هیڅ لازمه نه ده چې ولس وزورول شي.
ما نوم دفتر خان دی، د هسکمینه د ولسوالۍ اوسیدونکو. حکومت نه مم غوښتنه دی چې کوم سیمې دوی ونیسي یا د خپل تصرف لاندې راولي هغه باید چې وساتي او دا غینه دفاع وکي او د ولس خلک راشي او خپل کورونو کې بدواشو کې او خپل کورونو کې ووسیږي.
نو کوم عملیات چې کیږي داسې ولس زورونه دا عملیات نه دي، داسې عملیات چې دا باید سیمې پاکي کی خو ورشي او بیرته راځي. نو موږ غواړو چې عملیات صحیح عملیات وشي، کني کیږي باید ولسونه په تکلیف نه کی.
عملیات خپلته اصلا درې دفعه وشول. نو می دا عملیات راغله اردو راغله او امریکایان به اوسم بازي ساحه کې پراتی ولی خلک مهاجر کل څو دزي وکړلې کورونو خلق را وتختی دل چا مالونه پر خل چا ما شومان زنانه خو دغه حالات مخکم تاسو لیدلی او کورم ودان وز بیا بیا مګوري د نزدینه او عملیات تصفیه نه دي شوی. دغه ساحه کې چې ترسو پوری د پاپین مکتب او د ماغ مکتب ساحینه یو لويشتم دایښ دلنه د شاتت للی.
د هسک مینه ولسوال حاجی سازولی بیا پر روان عملیاتو کې د ولسی خلکو سنځي مانی خو په دغه برخه کې ولایتي دره هم ګرمه بولی چې په دې ولسوالۍ کې عملیات نیمګړی پاتې رسوي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د عملیات پاک وشي او ساحه پاک شي. عملیات د سړي وقفه کې راځي، ولسی خلکو ته ډیر د سر پیدا وږي په دې وقفه سیستم کې، ځکه دوه ورځې وشي درې ورځې وشي بیا وقفه کې راشي. یو تعداد خلک دي چې هغه خوران دغه ځاینه بې کوره او روزي دلته سر راشي او دلته د دولت سره دومره امکانات نشته چې هغوی ته سرپناه پیدا کړي، هغوی ته د خوراک شخاک او هغوی سره یو څه کومک وکړي.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاولخ غنی وای زنی وخت چې عملیات ځندېږي او یا هم پنیمه کې پېته رسیږي، دا د معنی نه لري چې ګوندې دایښ نه زپل کیږي. دی وای امنیتی ځواکونه د منظم پلان لمخې عملیات مخکې وړي او دا روان عملیات هم تر اوسه بریالي روان دي.
په هڅه کې نه ولسوالۍ کې هم دا عملیات په بریالي توپ دوام لري. اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات شتون لري. دا چې ځینې وخت کې عملیات ځندول کیږي یا درول کیږي بیلابیل نظامی تکتیکونه او لاملونه لري، ولی دا په دې معنی نه ده چې موږ د هسک مینه ولسوالۍ کې عملیات نیمګړی پریږدو او ولسونه د مخالفینو په ولکه کې پریږدو. موږ ډاډ ورکوو چې په بیلابیلو وختونو کې به دا عملیات بریالیتوب تر پوره پوری رسو تر څو مخالفین په بشپړ ډول وځپل شي او خلکو ته د هوسا ژوند زمينه برابر شي.
د هسک مینه ولسوالۍ د مسولینو په خبره د تیرو عملیاتو پر مهال شاو خوشبک سو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوی چې تر اوسه حکومتي ادارې دغه بې ځای شو کورنۍ سره لازم مرسته نه ده کړې. د ویلو د چې د ځل افغان خاص ځواکونو د دې ولسوالۍ په گاګرا کم پاپین لوی پاپین او ګجر سیمو کې عملیات پیل کړي چې د بهرنۍ ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی.
دا ننګرهار په هسک مینه ولسوالۍ کې مو د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه د شاه محمود شینواري رپورټ واورېده. د سیمې خلک وایي افغان ځواکونه که عملیات کوي نو خلک دې نه ځوروي، بلکې هغه سیمې دې وساتي چې له داعش وسلوالو نیول کېږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @rferl.org.
د لې تلیفون جوړولو نړیواله کمپنی موټرولا غواړي چې نوي تلیفونونه مارکیټ ته راوباسي. په دې اړه لیس مڅاروان اورو.
موټرولا کمپنی غواړي چې یو وار بیا قاتیدونکو موبایلونه په نوي بڼه راوباسي.
موټرولا کمپنۍ وایي چې له یوې برېټانیایي کمپنۍ سره په ګډه کار کوي چې د رازر په نوم خپل قاتیدونکي موبایلونه چې یو وخت یې ډېر خوښېدونکي لرل په نوي بڼه راوباسي. موټرولا لومړی پلا په 2004 میلادي کال قاتیدونکي موبایل راوویست. همغه مهال موبایل ټلیفونونه اندروید او ځیرک نه ول. موټرولا له برېټانیایي بینټون کمپنۍ سره موافقې ته رسیدلې چې په ګډه د بینټون بلیډ په نوم قاتیدونکی موبایل جوړ کړي. البته دا موبایل به ډېر ساده وي، معمولي اپلیکیشنونه لکه الارم یا زنګ او د حساب ماشین بلري، خو له دې سره سره به د فیسبوک او انسټاګرام په شان د ټولنیزو شبکو د کتلو اپلیکیشنونه هم لري. ځینې پخوانۍ لوبې لکه سنیک او ټیټریس هم په دې موبایل کې شته. پر دې سربیره به د دې موبایل بل ځانګړتیا دا وي چې د موسیقي لپاره به ام پی 3 او دوه سیم کارتونه لري. تر دې وړاندې نوکیا دې ته ورته موبایلونه بازار ته راستل دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د غراس په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. کا انټرنیټ لری نو د په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د روانې خبرونې په ترڅ کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال شاوخوا 40 تروریستي ډلې او وسلوالې ډلې فعالیت کوي، او د دفاع وزارت د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا څرګندونه ردوي چې ویلي په افغانستان کې یوازې طالبان او داعش ډله فعال ده. د روان خبرونه په ترڅ کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم خبريږي، او د غراس نن خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې هم ونیس پروګرام اوریدل شي. د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې د ایران پر ضد د ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي سرګندونو چوای ایران له ترستانو ملاتړ کوي، او د غراس ایران باید مهار شي چې ټومي وسله جوړ نکړي، د چارو کارپوهانو نظرونه هم اخلو. خو اوس پام وکړې اونیس پروګرام د زهرو کاروان ته. د زهرو کاروان
زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندېښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه اجازه وړاندې کوي.
کابل ښار کې اته تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا اته تنه د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکونکو د کابل ښار په څلورمه ناحیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره 40 لیټره تیزاب هم نیول شوی چې د هیروینو په جوړولو کې کاریدل. له نشي موادو سره د مبارزې په دوه ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې آزادي رادیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معاشیت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یو ستراتیژي جوړوي.
په درې اړخیزو، څلور اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملي اړخونو بحث وکړو او یو عملي پلان به ورته
جوړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو یوه کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قومندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کارخانه د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجرابات په سیمه کې فعالیت کاوه او نشه یي مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
دو کیلو 500 گرم تریاک و
دو نیم کیلو تریاک، یو کیلو او 400 گرم هیروین، 300 گرم شیشه او 200 پایپونه چې معتادین د نشه پر محل کاروي نیولی او په دې توری د پراویلات د خاک سفید ولسوالی یو تن هم نیولای دی.
کمانډانی امنی نیمروز است.
د دې کارخانه خاون پولیسو ته په خپل لمړنۍ چیرونو کې منلې چې نشه یي مواد یې په مستقیم ډول پر چون خرڅون کو ته رسول.
روقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په ډیروالي اندیښنه شولې ده.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از
چالش‌های
بزرگ
نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده.
په یو راپور کې به وارو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میلزایونو کې خلک د معتادینو لخوا زورور کیږي.
جای مشخص ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه له ډاکټر سمار الدین ځاځي سره مرکه لرو.
2290 پیښې چې دي په دغو کې 912 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په چاوي باندې اخته دي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې شاید د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه د نهایي سوې. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې توریزم له نشي موادو سره مستقیمه اړیکه لري تر څو چې په افغانستان کې نشي مواد له منځه نه وتللي جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت عظیمي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاستراوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل که څه هم د 2010 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی، خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتي امروز خیلی یکی از چالش‌های بزرگ
هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2010 میلادي کال د کښت په اړه سرویګانې نه دي بشپړې سوي، خو ممکن په دغه ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2010 کال پر راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوي ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 15 په سلو کې مخدره مواد تولید دوی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالر مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټورې اتمامې سي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وای د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې له افغان حکومت سره د مخدره موادو د له منځه وړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسیدلې دي، چې دغه مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. ورته وخت کې افغان کارپوهان وای طالبان داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیم اړیکې لري، تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژي پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخ وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مواد مخدر تروریسم القاعده
هغه وای مخدر مواد له تروریسم سره نږدې اړیکې لري او یو دبل مرستندوی دی تر هغه چې افغانستان په امنیت کې خوال ایرانسي ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسي موږ به د مخدر موادو په برخه کې لاستونزو سره لاس او ګریوان یو هغه له هزار زیاتوي مخدر مواد نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی د نوموړي پوینه د دغه پدیدې د لمنځړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د شهر په تفریحي ځایونو پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشانو له خوا زورول کیږي دوی وایي پارکونه او میرا ځایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوی خو اړوند ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي هاخوا د عامه روغتیا وزارت مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایشه د قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښ کیږي خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زور د درملنې مرکزونو ته بوزي په دې اړه عباد الله حنازی راپور لري
د کابل د نوی ښار تفریحي پارک دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې په خوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل خو اوس د نشیانو او بیلارو ځوانانو اډه ده پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتدین په نشه کولو بوخت دي خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي د رشت کلان ځوان محمد وسیم دلته د مطالعه لپاره راغلی دی وایي چې په پارک کې معتادین او نور بیلاری ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعه ته یې نه پرېږدي
زه د نوی ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم دلته پوډریان هم راځي چرسیان هم راځي هر ډول خلک راځي د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي له دې عمله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی
درس خواندن هم نمیتونستی
د پارک په یو بل څنډه کې 25 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی دای چې تر 30 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وای د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوی ښار پارک ته راغلی خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانی ښکلا خوشحالي او سکون نشته
پارک بسیار خوب پارک بود ما جوان بدیم
دا پارک په خوا ډیر ښکلی وو موږ چې ځوانان وو نو دې پارک ته براتلو خو اوس دا پارک ډیر خراب شوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کیږي چې تر څو به نه حالوي
سیګار خوري تا کایه به شکل باشه
دا یوازې د کابل د نوی ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې په خوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده اوس له ورته برخلیک سره مخ دی همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتدینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتدینو سره هم خبرې وکړم خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتدینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم دای چې په ایران کې په نشو وخته شوی وای د زاید نشټوالي له وجې د پارک ته راغلی او آن دا چې نشي مواد هم دلته ترلاسه کوي
ټاکل شوی ځای نه لرو نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو هلکانې راوړي ګرام په 300 ورکوي دلته یې مونږ ته جوړوي مونږ یې په 40 روپۍ اخلو
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي. دوی کولی سي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي وو چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لګوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
یک مشکله ها د جامعه است چې باید بپزې.
دا ټولنی وستونز د چې باید وایمو. موږ په هر میاشت کې لسلو څخه تر یو نیم سل پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولو او د درملنې مرکزونو ته یو. زموږ امکانات هم دومره دي تر څو چې نور امکانات پیدا نکړو د معتادینو راټولول ګران کار دی، ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو؟
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، چې د امنیت روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې ډیر شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکون او میرزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د زوریدو په اړه مو د عباد الله حنازی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نو
زه هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په معتادینو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاکار ډاکټر سمر الدین زادی ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوي، چې 922 د هغو کسانو دي چې تر ناروغیو مخکې په نشه یي توکو اخته وه. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی له ښاغلي زادي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین تر ډېره حده له کوم ناروغیو سره مخ دي او دا ناروغۍ څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوي یو. یو دا چې روږدي کسان چې دی ډېر زیات دي، او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن پوهنتون لخوا و سروې هغه اجرا شو، چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې، په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري، او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی، او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی، او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایس پی خي سب شوي دي تاسو سره، او څومره د اندېښنې وړ دي، او لارې چارې راته وایي په کوم لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زموږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی، او تر اوسه مونږ د 2014 تر اخره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوي چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیښې چې مونږ سره راجستر شوي دي، په دې کې 1950 مړینې مونږ لرو، او په دې کې تقریبا 25% چې دي ښځینه او 15% نرینه ثبت شوي دي. دغه 2290 پیښې چې دي، په دغو کې 922 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي، یو دا چې د وینې د لارې، عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دي چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپل پیچکاری او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي، او بل لارې چې دي د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي، او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میاندې چې په ایچ آی وی باندې اختاوي په درې مرحلو کې، یو د حامله په وخت کې، او بل چې دی د زیږون په وخت کې، او بل د مور د ماشوم ته د شیدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لرئ چې په ټولیز ډول په سیمه کې اوسي، یعنی د متحدینو په ځای کې، یا د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول، د سرنجونو ورکول، یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي، داسې څه شته تاسو راوکړئ؟
موږ په هیواد کې تقریبا په لسو ولایاتو کې دا د نشه یي توکو د زیانونو د کموالي د مخنیوي پروګرامونه لرو، چې په هغه لسو ولایاتو کې نه په جامعه کې بلکې په ټولنې کې، بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې موږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې موږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغې کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې دپاره سلا مشورې کېږي، تر څو چې دی دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی دپاره خپله وینه په خپله خوښه معاینه کړي. او دې نه علاوه د نوي ستنو او پیچکاریو پروګرام دی، نوي ستنې او پیچکاری ورکوو، او دا هم په د لسو ولایتو کې دا پروګرام شته دی. داسې نه دی چې بس سمدستی مونږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکو، نه، اول مونږ دوی سره سلا مشورې کوو، اول ورته وایو چې هیڅ نشه یي توکي استعمالوي ما، که چیرته استعمالوي نو د زرک د لارې ما استعمالوي، د پیچکاري د لارې. او دین علاوه مونږ ډیر نور پروګرامونه لرو، هغه د پاره د پوهاوي پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې چا وی چه دي، د کوم لارې انتقالیږي، کوم لارې نه انتقالیږي، هغه د پاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوی دي، هغه د پاره د ایچ آی وی تداوی دې چې په دې اړه مونږ په پنځم مرکز لرو چې یو په کابل کې دی، هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وایي چې د سرقام تاسو رشته چې اوس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي او څومره متادین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زمونږ سره ثبت شوي دي، بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درمل لاندې لاندې دي، او په هغو کې کېدای شي 50% چې د زرکی معتادین وي.
که د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوي چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دې چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په خپله د ایچ آی وي څخه وقایه شي او د پراخېدو مخه یې هم ونیول شي نورو کسانو ته، او کنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وي څه شی دی، ایچ آی وي د څه شي نه انتقالیږي، او د کومو لارو انتقالیږي، او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاک ستنې ورکو، ناپاک سورنج او پیچکاري، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي، نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د ایچ آی وی د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمر الدین زادی سره زموږ د همکار عباد الله نازی مرکه اورېده. د ازادي راډیو د نو اورېدونکو، دا دی ورورو د زاهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن نسیمه هیروئین په ډیران غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي، او له ځانه سره اراده کوي چې له نسیمې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. ښځې، او ښځې، چیرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وام ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره، یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چیرته اچولی دی؟
دادی راغلم، څه دی ویل؟
ما په بس کې دا پونډرې و پونې خو اوس نشتا دا څه شو
د غم پړې دي سا دا سی راته وایا چې زهر دې تکړل
ما ته په زهر وې ما دا خو اصل نه اصل اوس دا راته وایا چې پونډر څه شو پونډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه اوس غواړي د اولادونو ژوند هم تباه کړي د باندې تپوسا او غم لړلی پوډار دی کور ته ولی راوړې
اوس ښه شو پکنه کې تر برونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تر پورا شو وم څنګه ما ته پوډار را پیدا کړه ګنه بوسته کې مو دی وباسم
زه پوډر لکومه کما زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې زما پوډر نشته ورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
دې کور مشنه اوس څه شوې اوس مانی زهاره وکړم تڑلے
سر میں درد پتا ہو تو میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درد راؤڈم څنګه سو نسوار دی راوړل
هم وړل نه دی واخله
سړی د پاسې نسوار خو مالی دلی دی د دې نسوار رنگ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دی
واخله نه خاص نه سي نسوار دی دا ځای نه پیدا کیږي ته یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد و نه ویني هم دا اوسې پزه کې کاشکا
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام رضا پتا کا چوکے کے نا چنگا شو مائنا دی اکرل
ہو ڈاکٹر صاحب
خوب او
ڈاکٹر
صاحب د پزی نسوار خیر دی نور نشی یادم مثلا چار ستاریا کیا ہیروئن خوب نچ کوي
نہ ڈاکٹر صاحب بل هیڅ نشانه کو
کور کې مو خو بل څه کم نشانه کوي
ډاکټر صاحب میړه می پوري دی په خو به می هر ورځ ور سره جنجالو چې دا غم لړلی پودر مڅ کوا او خو څه نور ته وایم
نو وس ولې څه نور ته وایې
که زه جنجال ور سره وکم بیا دا نه سوار نه راته راوړي او دا نه سوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې د ته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوښوم زه ولا ایران شوم چې په مایناتو کې دی راغلی چې ته پودری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شي زه پودری شوم یم ما خو هیڅ ګل پودر نه دي څکولی نو بیا څنګه پودری شوم
تا خپل وایل چې میړه می پودر څکول نو ما به جنجال وسره کو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
خدمت او هیڅ وخت نه باد نه دي در سره کړی ته څنګه میړه زما سره دی ولې دمنه چپا وکړه
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جیونی د زاهر کاروان خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پر مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خپل برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی